اروپا ته چې زمونږ کوم هیوادوال تللي، البته په لومړیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو غوښتل چې هغه افغان کډوال چې د دوی د پناه غوښتنې اسناد رد شوي وو پرته له قید و شرطه دغه افغانان وباسي. خو بالاخره موږ له اروپایي ټولنې سره او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره مذاکرات پیل کړ. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې په دې برخه کې باید یو ګډ سند لاسلیک شي او په ګډه باید د هغه افغانانو په اړه چې د هغوی د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي تصمیم ونیول شي.
بله، کیدای شي چې د سند جزئیات د اوریدونکو سره شریک کړي چې په سند کې به څه افغان حکومت د خوانه څه په نظر کې نیول شوی دی؟
په دغه سند باندې اوس یو تخنیکی کمیټه ټاکل شوې د افغان حکومت له لوري او همدارنګه د اروپایي ټولنې لخوا او د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا. البته دغه سند د بروکسل په ناسته کې نهایي کیږي. د دغه سند له لاسلیک وروسته بیا تصمیم نیول کیږي چې باید څه وشي د افغانانو په اړه. نو په دغه سند کې موږ یو شمېر داسې تشویقي بستې یا کومکي بستې موږ پیشنهاد کړي ترڅو د دغو کومکي بستو پر اساس موږ هیوادوال خپله دې ته وهڅیږي چې په داوطلبانه ډول هیواد ته راستانه شي. ګوري، هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد یې نه دي منل شوي یا نه منل کیږي د کنوانسیونونو او میثاقونو پر اساس، هغه کوربه هیوادونه هم مکلف دي چې له هغه مقصد هیوادونو سره په ګډه په دې برخه کې تصمیم ونیسي. یعنی پرته د افغانستان له تفاهم پرته د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس ای هیواد نشي کولای چې اتباعی له خپلې خاورې وباسي.
ها، میاخیل صاحب، کېدای شي لږ واضح کړئ چې هغه تشویقي بستې چې افغان حکومت د اروپا نه مهاجرینو د بیرته راستنېدو لپاره په نظر کې نیولې دي؟
ګوري، اول خو دغه سند لا نه دی نهایي شوی. خو په دغه سند کې هغه جزئیات موږ ځکه نه شو درکولای چې دا سند لا نه دی نهایي شوی، زموږ مذاکرات جریان لري. خو ښایي په دغه کومکي بستو کې یو شمېر نقدي مرستې وي د هغو کډوالو سره چې دوی بیرته غواړي هیواد ته وګرځي او اسناد یې رد شوي. ښایي په دې کې له دوی سره نقدي مرستې، غیر نقدي مرستې، له افغان دولت سره یو شمېر مرستې. نو هغه زموږ غوښتنې ټول په دغه سند کې مشخصې شوي. خو جزئیات یې موږ کولای شو چې بیا د دغه سند له لاسلیک وروسته تاسو ته ورکړو.
کوم سند باندې چې د اروپایي ټولنې سره ګډ کار کوي، هغه د ټولې اروپا د مهاجرینو لپاره دی، هغه افغانان چې بیرته راستنیږي کنه؟ د هر ملک سره جدا سند باندې به کار کوي؟
ګوره، په مجموع کې خو دغه اروپایي ټولنه کې دغه اروپایي هیوادونه ځان تل تاسو لري. اروپایي ټولنې سره په مجموع کې یو سند لاسلیک کیږي، یعنی یو چتر جوړیږي، یو بیس جوړیږي، یو اساس. بیا د همغه پر اساس باندې لیاو شمه نور اروپایي هیوادونو سره چې دوی خپل غوښتنه کړي او علاقمندي خودلې د سند د لاسلیک لپاره په جلا جلا ډول شپږ اروپایي هیوادونو سره موږ تفاهم لیکونه لرو. او کچيري دا افغانانو چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي، د همغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ عمل کوو او موږ غوښتنه هم همدغه او موږ سره موږ چې کومې ناسې درلودې، موږ غوښتنه دا وي چې د همغه تفاهم لیک پر اساس باید د کډوالو پر مسایلو باندې عمل وشي.
د افغانستان د کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې سره په کوم سند چې کار کیږي، دا سند یوازې د هغو افغانو راستنیدونکو کډوالو لپاره دی چې دوی د هغه هیوادونو د خوانه اسناد رد کیږي، او کنه هغه څوک چې قبول شوی دی او داوطلبانه بیرته غواړي په خپل خوخه غواړي هیواد ته راشي، هغه هم د دې سند د مخې کولای شي چې راستنه شي که څنګه؟
ګورې، په دغه سند کې څوک چې داوطلبانه راځي، څوک چې غیر داوطلبانه راځي، څوک چې هلته دننه په هغه کوربه هیوادونو کې میشتي، دا ټول د کډوالۍ مسایل په دغه سند کې شاملېږي. خو د غیر داوطلبانه به هم د همدغه تفاهم لیک په چوکاټ کې، د همدغه سند په چوکاټ کې وي. خو دا چې د غیر داوطلبانه په کومو شرایطو باندې دا خلک استول کیږي، دا ټول په دغه سند کې واضح شوي.
کراش میرشته چې په روسي کې څومره افغانان بیرته هیواد ته راستنه شي؟
دا چې تخمینی امر او ارقام چې موږ سره شته، خو غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوی د تیر کال په پرتله څو برابر دغه کچه راټیټه شوی. یعنی مخکې چې هغه سیمه ځوانان هیوادوال هیواد پریښودو، اوس داسې نه ده. دا کچه راټیټه شوې. په مجموع کې په درې سالورو میاشتو کې تقریبا په حدود سلویخ زره کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې تیر کال 2.5 لک کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر څنګ یې دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې. له پاکستان او ایران څخه خو کچه ډېره لوړه ده، خو له اروپایي هیوادونو څخه هم دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې. زموږ هیوادوال اوس یو ګڼ شمېر هیوادوال غواړي چې په خپله خوښه هیواد ته راستن شي.
ډېره مننه میاخیل صاحب، ژوندی اوسئ.
سلامت سي مختم.